یو آزادی آغاز کرده اید. رسیدیم به پایان این برنامه. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړی مشی په یوه بلې خبرونه کې موز نوریاس نوری هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي وسله والو طالبانو د تیر میلادي کال نیمایي څخه په خپلو لیکو کې ماشومانو شمیر ډیر کړی دی. په دې اړه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له یو چارواک سره مرکه کړې ده. غرض د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یانه وایي چې د 2015 میلادي کال په ترڅ کې د رسنیو تر 2500 ډیر غړي له افغانستانه وتلي. علت څه دی؟ په دې اړه هم یو تفصیلي راپور درته خپرو. دوونیز پروګرامونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې خبرېدو ته چمتو دي، خو لومړی اسدالله لودین ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر راز استفاده د منلو نه ده. د میدان وردګ ولایت له زندان څخه د چهارشنبې په ورځ 14 تنه زندانیان خوشې شول او د ایران بانکونه د پیسو د انتقال نړیوال سیستم یا سویفت سره بیرته وصل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر راز استفاده د منلو نه ده. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته ویل چې په 2015 میلادي کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمکیانو او ظلمکیو څخه په جګړو کې ډیره ګټه اخیستل شوې ده.
د دولت مخالفین د هغه جنگي موادو په انتقال کې، د جنگي موادو په ځای کولو کې، انتحاري عملیاتو کې، حتی په بعضو مواردو کې استخباراتي مقاصدو په خاطر باندې د کوچنیانو څخه استفاده کوي.
تر دې یوه ورځ مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي و چې وسلوالو طالبانو تیر میلادي کال په عملیاتو او د ماینونو د کرلو لپاره له ماشومانو ډیره استفاده کړې ده. د بشري حقونو د څار ډلې په راپور کې ویل شوي دي چې طالبانو له 14 تر 18 کلونو پورې ماشومان د جګړو لیکو ته جذب کړي دي. د میدان وردګ ولایت له زندان څخه د چهارشنبې په ورځ 14 تنه خوشې شول. د میدان وردګ والی حیات الله حیات د دې بندیانو د خوشې کېدو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل:
د رئیس جمهور د 28 حکم په اساس باندې خوښ یم چې 14 تنه د منګا خویندې او ورونه، چې د هغې نه 11 تنه نارینه او درې د منګا خویندې دي، د میدان وردګ د محبس نه د کورونو په لور باندې ځي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لوی اختر او میلاد نبی په مناسبت یو شمیر بندیان بخښلی وو. د افغانستان د خپلواک رسنیو د ملاتړ اداره یانه وایي چې د 2015 میلادي کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستان وتلې دي. د نوې ادارې رئیس مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې له هیواد د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو تګ ته اندېښنه لري. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت په وینا په وروستیو کې تر 2.5 لک ډیر افغانان اروپا ته تللي دي او د پناه اخیستو درخواستونه یې ورکړي دي. تاکل شوی دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د جمعې په ورځ د آسیایي لوبو د اتروالۍ په پیل کې خپل لومړنۍ لوبه له عربي متحده اماراتو سره وکړي. دا لوبه په بنگلاديش کې پیلېږي او د افغانستان تر څنګ د کوربه هیواد بنگلاديش، پاکستان، هند، سریلانکا، عمان او هانګ کانګ ټیمونه برخه پکې اخلي. د آسیا د کرکټ د جام دا لوبه به د مارچ په 16 پای ته ورسیږي. دا هم د سیمې او نړۍ سو خبرونه. د ایران بانکونه د پیسو د انتقال له نړیوال سیستم یا سویفت سره بیرته وصل شول. په دې توګه ایران د 4 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره کولای شي بهر ته پیسې انتقال کړي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په چوکاټ کې پر ایران د لویدیځ لګول شوي بندیزونه لرې شول. په دغه نوي اقدام سره د ایران مرکزي بانک او 15 نور بانکونه د فبروري له 14 راهیسې له سویفت سیستم سره بیرته وصل شوي دي. پر بانکونو بهر ته د پیسو د انتقال په برخه کې محدود دتون له اټومي موافقې وروسته پر یوې سیاسي مسالې بدله شوې وه او محافظه کار انتقاد کوونکو پر دغه موافقې چې د ولسمشر حسن روحاني په نوښت رامنځته شوې انتقاد کړی و چې په نتیجه کې هغه امتیازات نه دي ترلاسه شوي چې تمه یې کېده. د رویټرز د راپور لمخې پر ایران د 2012 کال د لګول شوی بندیزونو له امله اروپا ته د تیلو د لیک د بیرته پیلېدو پروسه هم ټکنۍ شوې وه. چارواکو د هغو بانکونو نومونه نه دي اخیستي چې له سویفت سره بیرته نښلول شوي، خو د ایران رسنیو ویلي چې د ایران لوی بانک ملي هم پکې شامل دی. په بلجیم کې د سویفت د سیستم مدیر او اونور اوزان وویل چې دغه شبکه تر اوسه د نورو بانکونو پر نښلولو کار کوي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ګارد سره تړلي بانکونه تر اوسه د امریکا تر بندیزونو لاندې دي او ورسره پر معاملو بندیز لګول شوی دی. د امریکا پوځ وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نغدو پیسو د ساتلو پر ځایونو د امریکا پر مشرۍ هوایي بریدونو دې ډلې ته په سلګونو میلیونه ډالره تاوان رسولی دی. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د دې ډلې د نغدو پیسو د ساتلو او د تیلو د صادرولو پر ځایونو پر هوایي بریدونو سره د داعش مالي سرچینې له منځه یوسي. امریکایي چارواکي ګمان کوي چې پر داعش د بندیزونو له امله چې بانکونو ته لاسرسی نه لري دا ډله اوس تر ډیره د نغدو پیسو ساتلو ته اړ ایستل شوې ده. یو امریکایي چارواکي وویل چې د دې ډلې مالي سرچینې کمې شوې او یو ثبوت یې دا دی چې په وروستیو کې د خپلو وسلوالو معاشونه نیمایي کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د سوریې مرکز دمشق ته نږدې د معظمیه الشام محاصره شوې سیمې ته د مرستو نه لارې ورسېدې. د سوریې د سرې میاشتې د چهارشنبې په ورځ دغو مرستو د رسېدو خبر له لویدیځو رسنیو سره شریک کړ. د سوریې حکومت د سهشنبې په ورځ موافقه وکړه چې مرستندوی ټولنې کولی شي چې په سوریه کې اوه محاصره شوو سیمو ته مواد انتقال کړي، خو په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د همغږۍ د برخې مسؤول یعقوب الحلو تېره ورځ د سوریې په مزایا ښار کې رویټرز اژانس ته وویل
لابد ان يرفع الحصار في سوريا في كل المناطق
دا یوې محاصره باید د سوریې په ټولو سیمو کې ختم شي، ځکه چې ملکیان تر محاصره لاندې ژوند کوي او زوريږي. د ملګرو ملتونو د مرستو نږدې سل ډکې لارې د چهارشنبې په ورځ له دمشق څخه د سوریې نورو سیمو ته روانه شوې. عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د بغداد په لویدیځ کې یو پوځي هلیکپټر رانسکوره کړی چې دوه عمله او د وسلوالو ځواکونو یو غړی یې وژلی دی. د بیل په نوم دغه هلیکپټر پرون د داعش تر کنټرول لاندې د فالوجا په جنوب کې رالوېدلې ده. تر دې یوه ورځ مخکې یو ام آی ولس پوځي هلیکپټر د بغداد په جنوب کې رالوېدلی و چې ټول نه عمله یې وژل شوي وو. عراقي چارواکي علت تخنیکي ستونزه بللې ده. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان له ماسکاو څخه د لیدنې پر مهال د روسیې او اروپا د ښو اړیکو غوښتنه وکړه. اوربان د چهارشنبې په ورځ له ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دای هڅې کوي تر څو د روسیې او اروپا ترمنځ اړیکې عادي شي. نوموړي زیاته کړه چې دا ښه اړیکې د هنګری په ګټه دي. دغه دواړه مشران ښه روابط لري او هنګری تر اوسه هم د اوکراین پر سر پر روسیې د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو لپاره هڅې کړي دي. اوربان د روسیې ولسمشر ته وویل کله چې د دې بندیزونو وخت پوره شي نو اروپایي ټولنه نه به یې په اتومات ډول تمدید نه کړي. پر روسیې د لګول شوو بندیزونو وخت د جولای په وروستیو کې پای ته رسیږي. اروپایي ټولنې روسیې ته وړاندیز کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د سولې تړون پلی کړي تر څو بندیزونه لرې شي، خو ولادیمیر پوتین تېره ورځ وویل چې د دې تړون د تطبیق واک له اوکراین سره دی. د خبرونو پای.
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که غواړي بیا هم د خبرونه واورې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوری چې د بشری حقوقو د څار سازمان وای وسلوالو طالبانو د تیر میلادي کال نیمایي څخه په خپلو لیکو کې د ماشومانو شمیر ډیر کړی دی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وای په جګړه کې ماشومانو هر راز استفاده د منلو نه ده او هغه له کورنیو او نړیوالو قوانینو سرغړونه ده.
دا د ټولو هغو قوانینو یعنې د واکه ماسومینه د بشردوستانه قوانین د اطفالو نړیوال کنوانسیون د حقونو نړیوال کنوانسیون هم د هغې خلافورزي ده.
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نی وای چې د 2015 میلادي کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستانه وتلي دي. ولې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان له افغانستان نه وځي؟
پس از این که گمانه‌زنی های مبنی بر باز شدن مرزهای اروپا برای مهاجرین افغان، سوری و عراقی به افغانستان شایع شد، خبرنگاران افغانستان را ترک گفتند.
دغه راز پرون په افغانستان کې د پنځم ستون یا د نظام ضد کړی په نوم دی وی نوې ډلې خبره مطرح شو چې د افغانستان د راډیو ټلویزیونونو د اتحادیه په وینا هڅه کوي په دې هیواد کې 14 کلنې د رسنیو په برخه کې لاسته راوړنې له منځه یوسي. په دې اړه هم تفصیلي راپور لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2 اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مو دا ځل د افغاني دودیزو خوړو ډنډکي او غوربندۍ شولې په اړه تحقیقات کړي.
ډنډکۍ وریځې غټې وریځې چې ورته وایي دا په میو کې می یو قسم ته څوک ورته ماش وایي دا می ډېر وراچي نو دا بیا اور لاندې کوي ترې.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي وسلوالو طالبانو د 2015 میلادي کال له نیمایي څخه په خپلو محاربوي لیکو کې د ماشومانو شمیر ډیر کړی دی. د دغه سازمان یوه نوې څیړنه ښیي چې طالبان ماشومانو ته بېلابېلې پوځي روزنې ورکوي او د ماینونو جوړولو او ځای په ځای کولو په ګډون په مختلفو پوځي عملیاتو کې په کار ګماري. د سرتیرو په توګه د ماشومانو استخدام د نړیوالو قوانینو او هم له کورنیو قوانینو له مخې منع ده او د نړیوالو قوانینو په اساس هغه جنګي جرمونه بلل کیږي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په پوځي لیکو کې د ماشومانو د استخدام په تړاو په تازه راپور کې په کندوز ولایت کې د طالبانو چلند ته اشاره کړې چې تر ډېره له مدرسو او اسلامي ښوونځیو څخه د ماشومانو د پوځي روزنتون په توګه کار اخلي. په دې موندنه کې د روزل کېدونکو ماشومانو عمرونه له 14 تر 18 کلونو پورې یاد شوي دي چې ډېری یې په پوځي عملیاتو کې استخدامېږي. په دې څېړنه کې د هغو 14 ماشومانو له خپلوانو سره مرکې شوي چې تېر کال د پوځیانو په توګه ګمارل شوي دي. د دغو کسانو ادعاوې بیا له مدني فعالانو، سیاسي شنونکو او ملګرو ملتونو سره تحلیل شوي دي. تر دې وړاندې طالبانو په پوځي لیکو کې د ماشومانو د ګمارنې ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې هغه کسان ګماري چې ذهني او فزیکي بلوغ ته رسیدلي وي. د بشري حقونو د څار سازمان د موندنو پر اساس له 2012 کال راهیسې په کندوز او د افغانستان په نورو شمالي ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې مدرسې فعالې دي. دوی وایي تر دې وړاندې طالب قوماندانانو ماشومان د پوځي روزنې لپاره د پاکستان شمالي وزیرستان ته لېږل، خو سره له دې چې اوس هم هغه روزنې دوام لري، د شنونکو او ځایي اوسیدونکو په خبره طالبانو په کندوز کې د لږ تر لږه 3 ولسوالیو په نیولو سره اوس دغه پوځي روزنه په سیمه ییزه کچه پیل کړې ده. د افغانستان په برخه کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یوه لوړ پوړې مشره پاتریشیا ګوسمن وایي چې طالبان باید ژر تر ژره دغه کار بند کړي او حتی هغه ماشومان هم له خپلو لیکو بیرته وباسي چې ادا کېږي په خپله خوښه ورغلي دي. بلخوا افغان حکومت هم له ورته انتقادونو سره مخامخ دی. افغانستان په تېره بیا افغان ځواکونه په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو په هغه بدنامه لیست کې شامل سو چې ویل کېږي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې تر قانوني سن کم عمر ماشومان جذبوي، خو افغان حکومت دغه ادعاوې ناسمې بولي او پر ملګرو ملتونو یې ژغ کړی چې افغان ځواکونه له دې لسته وباسي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې په جګړو کې د ماشومانو له کارونې ډډه وکړي. ویل کېږي طالبان له دې کبله ماشومان استخداموي چې په اسانۍ سره جګړې ته تشویق کېږي او بل دا چې دوی لا په دغه عمر کې د کورنۍ په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه احساسوي او د خطرناکه کارونو منلو ته حاضرېږي. د دې کار یو بل دلیل بېوزلي هم ښودل سوې ده. د طالبانو مدرسو ته تر ډېره د بېوزلو کورنیو ماشومان جذبېږي او هغوی ته یې لګښتونه خواړه او کالي ورکول کېږي او په ځینو مواردو کې مدرسو ته د ماشومانو د تګ په بدل کې کورنیو ته پیسې هم ورکول کېږي. د نړیوالې جنایي محکمې د قوانینو پر اساس چې افغانستان هم غړیتوب لري، په پوځي چارو کې د ماشومانو استخدام جنګي جرم دی او هر هغه څوک یا لوری چې د دې کار په تنظیم همکاري یا ترسره کولو کې شکیل وي باید تر قانوني تعقیب لاندې ونیول سي.
د بشري حقونو د څار ډلې په خپل راپور کې ویلي دي چې طالبانو د عملیاتو لپاره او د ماینونو د کرلو لپاره ماشومان استخدام کړي دي. د راپور له مخې د ماشومانو عمرونه 14 او 18 کلونو ترمنځ دي. د بشري حقونو د دې نړیوال سازمان د ادا په اړه احمد شیبر د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړې او لومړی په دې اړه د دوی د کمیسیون د عکس العمل پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلي بیدار په ځواب کې وویل
د اقل په بدخشان ولایت کې کله چې جنګ و او د کندوز په ولایت کې د اطفالو نه استفاده لیدل شوې ده. دا د دې معنی لري چې د دولت مخالفین د هغه جنګي موادو په انتقال کې، د جنګي موادو په ځای په ځای کولو کې، انتحاري عملیاتو کې، حتی په بعضو مواردو کې استخباراتي مقاصدو په خاطر باندې د کوچنیانو څخه استفاده کوي او دا د ټولو هغو قوانینو عملي قوانینو عام نړیوالو قوانینو یعنی جنیوا کنوانسون او بشر دوستانه قوانین د افغان نړیوال کنوانسون د خپل نړیوال کنوانسون هم دغه خلاف ورزی ده. او یو کال مخکې په افغانستان کې د افغان نه استفاده د نظامی فعالیتونو کې قانون هم تصویب شوی ده دغه خلاف ورزی ده او موږ دغه استفاده مردوده ګڼو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کوم مشخص ارقام لري چې د طالبانو لیکو ته څومره ماشومان په 2015 کال کې جذب شوي دي؟
دا همیشه ډېر په تغییر کې و، ولې په مشخصه توګه باندې په 2015 کال کې د دې استفادې ارقام زیات شوي دي چې کېدای شي مختلف عوامل ولري چې ولې د اطفال نه استفاده کېږي. داسې دقیق ارقام په لاس کې نه لرم.
کله ناکله په جګړو کې چې له ماشومانو نه استفاده کېږي سه په جګړې کې له هغوی نه برخه واخیستل شي، یو علت یې دا وي چې مرګ ژوبله د وسلوالو په منځ کې زیاتی شي. آیا د طالبانو په منځ کې چې ماشومان جذب کړي دي دا علت کېدای شي؟
زه فکر کوم علتونه ډېر مختلف دي. یو علت هم دا کېدای شي چې هغوی د سربازانو د فوجیانو په نیولو کې د غټانو سره مشکل لري او په واړه سر کې د اقل دی او منطق او فکری رشد دی او دغه برابر نه دی چې د دې ممانعت کې او په سهولت سره کېدای شي چې جلب او جذب دی په بایس کې وشي. دویم د کورونا د فقر نه او د فقر د کچې په نظر کې نیولو سره هم کله کله داسې کېږي چې والدین خپل عزیز دي چې خپل اطفال ورکړي یو دپاره د یو مساو د روزي د پیدا کولو په خاطر باندې. په درېیم مقام کې دا خبره هم ده چې والدین کورنۍ یو د دینی تعلیم لپاره ولېږي مدرسو لپاره او تاسو سره شاته د دینی تعلیم په خوا کې نظامي تعلیم ورته ورکول کېږي او په ځینو حملاتو کې د جنګونو لپاره هم د دغه مقاصد لپاره دونه استفاده کوي.
طالبانو په خپله دا خبره رد کړې ده، ویلي د ماشومان خپلو لیکو ته نه جذبو، خو لکه څنګه چې د بشري حقوقو د څار سازمان او ستاسو کمیسیون هم دا خبره تاییدوي چې دوی جذبوي، څنګه کېدای شي چې د دې مخه ونیول شي؟
زه فکر کوم اول والدین ته پکار دی چې خپل اولادونه د داسې مقاصد لپاره په نږدې د تدریسي تعلیم لپاره هم جذبات ورکړي. دغه مدارس ته ډېر نږدې وي چې همېشه یې ترنه مراقبت وکولی شي چې وګوري د یو کوم تعلیماتو باندې اخته دي او که دوی د لرې دي لپاره په ځانګړې توګه باندې د دوران د خط نه اخوا مراکزو ته لېږي، نو هلته به دغه والدین نه شي کولی د وزارت کې چې دوی کوم تعلیمات ګوري او سره خان. او د فقر د کچې لپاره هم دولت باید دوامونه ونیسي چې خلکو او د کورنیو اقتصاد دومره تقویه شي چې خپل اولاد سره خلک دغسې نظامي فعالیتونو ته اماده نه کړي او د دوی په لاس کې ورنه کړي. نو دغه دیني تعلیماتو په دې اړه ډېر مهم دي چې خلکو ته ورکړل شي، یعنې دا چې په صدر اسلام کې په زوات و خو اطفال به هېڅکله په جنګ نه استعمالېدل.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره د بشري حقونو د څار ډلې د وروستي راپور په اړه مرکه و چې ویلي دي طالبانو د عملیاتو لپاره تیر میلادي کال له ماشومانو څخه د ماینونو د کرلو لپاره ډیره استفاده کړې ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه قهرمان
سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونیسا خواهوید نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په چپو کې ونیس پروګرام ورده او په دې پروګرام کې په افغانستان کې روانو هڅو پر مسئلې خبرې کیږي. په تیر بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د تشکیل او د چې افغان ولسمشر ویلی دی چې د دې شورا لپاره نوې مشرتابه ټاکي، هغه په داسې وخت کې چې په پام کې د راتلونکي اونۍ بیا د سولې د څلور اړخیزې کمیټې غونډه په کابل کې جوړه شي. دا کمیټه هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخابرو لپاره د لارې و نقشه برابره کړي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له میلمنو یې مطرح کړئ. ازادۍ راډیو هره ورځ اورئ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. د پنځم ستون یا د نظام ضد کړې په نوم خبره پرون د افغانستان د رادیو تلویزیونونو اتحادیه بیا راپورته کړه. د اتحادیه وویل چې دا ډله هڅه کوي په رسنیو کې تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې له منځه یوسي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په رسنیو کې د پنځم ستون خبره نه مني، خو وایي له سیمه ییزو تلویزیونونو څخه د ملاتړ طرحه یې ولسمشرۍ ماڼۍ ته استولې ده. تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې.
که څه هم په تیرو څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو اوس په رسنیو کې د پنځم ستون او د نظام ضد د ځینو کړیو د فعالیت خبره کیږي. د افغانستان د راډیو تلویزیونونو ټولنه د امنیتي ګواښونو، د رسنیو په خپرنیزو چارو کې مداخله او په ځینو سیمو کې د سیمه ییزو تلویزیونونو د فعالیت د بندېدو ترڅنګ په رسنیو کې د پنځم ستون فعالیت د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان د راډیو تلویزیونونو د ټولنې مشر کومایل میرشاد بیگ د چهارشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل پنځم ستون هڅه کوي چې د مطبوعات په برخه کې د افغانستان څوارلس کلنې لاسته راوړنې له منځه یوسي.
دی وایي د حکومت په قول نظام کې دننه ستونې پنجم موجود لري. د رسنیو په منځ کې هم دا ستونې پنجم شته. ځینې مافیایي کړۍ او هغه کسان چې هیڅ د رسنیو په برخه کې تجربه نه لري غواړي رسنۍ ډیجیټلي کړي، چې دا د افغانستان له رسنیو سره لویه جفا ده.
له دې وړاندې هم د افغانستان په نظام کې د پنځم ستون د فعالیت په اړه ویل شوي وو. کارپوهان د پنځم ستون کلمه هغو کړیو پورې تړي چې په نظام کې دننه کار کوي، خو د نظام له منځه د نظام تخریب هم کوي چې فعالیت یې تر نورو ډلو خطرناک او د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د راډیو تلویزیونونو ټولنه وایي چې د افغانستان تلویزیونونه له جدي ستونزو سره مخامخ دي او حکومت باید په دې برخه کې پام وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په رسنیو کې د پنځم ستون د فعالیت په اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو د افغانستان له تلویزیونونو خپل ملاتړ اعلانوي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال سید مژګان مصطفوي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له تلویزیونونو څخه د ملاتړ طرحه یې ولسمشرۍ ماڼۍ ته لیږلې ده.
میرمن مصطفی وایي د ولسمشر له دویم راستیال سره مې چې کومه ناسته درلوده ټول موضوعات مې ورسره مطرح کړل، هغه هم له سیمه ییزو رسنیو ملاتړ وکړ. زه هیله من یم چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته شي. د افغان حکومت مهمه لاسته راوړنه رسنۍ دي، او که موږ په دې ونه توانیږو چې ترې ملاتړ وکړو رسنۍ به له جدي ستونزو سره مخامخ شي.
اوس مهال لسګونه تلویزیونونه په ټول افغانستان کې فعالیت کوي چې ځینوی په دې وروستیو کې د مالی ستونزو له کبله خپلې چارې درولې دي. د پراسې حل کړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د رسنیو له مشرانو سره د لیدنې پر مهال ژمنه کړې وه چې له رسنیو څخه د ملاتړ په برخه کې به خپلې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
به همدې رسنیو په موضوع کې تم کېږو. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه د مطبوعاتو 2500 کارکوونکي او دغه راز خبریالان له څلورو سترو ولایتونو کابل، کندهار، بلخ او ننګرهار تښتېدلي دي. د ادارې مشر مجیب خلوتګر په باور زیات خبریالان د امنیت د خرابوالي په راتلونکي دینه باور او اقتصادي ستونزو له امله تېښتې ته مجبوریږي. فرشته جلال زه نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابوالی او د راتلونکي په اړه د خلکو بې باوري د دې سبب سوي چې یو شمېر ژورنالیستان له دې هېواده تېښتې ته مخه کړي. په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د څارنې اداره نای وایي چې یوازې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان له څلورو ولایتونو څه باندې 2500 تنه خبریالان او د مطبوعاتو نور کارکوونکي تښتېدلي دي. په دې کې تر 10% زیاتې ښځې دي. د نای مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې شایي رښتینی ارقام تر دې زیات وي.
یک تعداد خبرنگارا به شکل گروهی بیشترین گروهشان 21 نفری بود و کمترین 3 نفر بودند، ولی به شکل انفرادی هم متاسفانه تعداد خبرنگارا رفت. آخرین معلومات ما نشان میده که 3 خبرنگار دیروز صبح متاسفانه از کابل به صوب اروپا حرکت کردند، شاید امروز از ایران گذشته باشند.
پخوانی خبریال او د تلویزیون کارکونکی زکیه غیاسی په اروپا کې د زده کړې لپاره میشته دا وایي افغانستان ته بیرته ستنیږي او ټینګ عزم لري، خو په افغانستان کې موجود شرایط د چندان خوشبینۍ وړ نه دي. د ازادي راډیو سره په مرکه کې د هغو څو ستونزو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کار پر مهال دا او دې ته ورته خبریالانی ورسره مخامخ وي.
ولا د ما د لپاره خپل ډیر زیات مشکلات او مثلا خپل کلیوالو د خلکو مثلا نور خلکو ډیرو خلکو د خوخوانه ماته د سه په خسترګنه کته کې د چیزه په ژورنالیست په دفتر په موټر کې اته چرته ما په کوڅه کې خلکو به خنه نظر نه راته کتل نو د مجبوریت پر اساس باندې هغه مجبور او ما چې خپل دند ته دوام ورکړم نو مشکلات ډیر زیات وو د مخ پر وړاندې مشکلات زیات وو نو اوس کې اوس واسه رسیدلې وای د چا خبره د کده شي د وژلو لپاره هم صرفانه وای کړی مشکلات دری چې امنیتی وخت امنیتی وته لکه اوس په خورونه کې امنیتی وزن به خوراس تر بل خراب شوی دا کېږي نو غوی چې مخ یو به سلا کسان یو نن ورځ د مونږه پاله باندې پټول نه کې نظریات هم غلط خبره شوی دي نو کېدای شي د مونږه وجل ورته ډیر اسانه وي
زکی غیاسی د یو ماشوم مور ده او افغانستان ته د تک پړه باید پریکړه وکړي افغانستان ته د ستنېدو لپاره د دې پریکړه به د دې راتلونکي او د دې د کورنۍ راتلونکي د څرنګوالي پر اساس وي مجاهد سنگریار یو بل خبریال دی چې له افغانستانه د انسانانو له قاچاقونکو سره تر اروپا رسیدلی او لشت لږه دا ډاډ لري چې ژوند یې د وسلوالو کسانو لخوا له خطر سره نه دی مخامخ مجاهد سنگریار وایي د ده لپاره دا ډیره سخته وه چې د خپلو 5 ماشومانو د پرېښودو پریکړه وکړي او خپل کورنۍ په ننګرهار کې پرېږدي خو بل انتخاب یې نه درلود دی وایي د ژوندي پاتې کېدو لپاره په جنګ کې دی
کومه ځل کې چې ما تاسو ګلار سره د پلیټي هغه د پارلا د پروګرام په کان کې یو وکیل فاسادو او تاسو ته پاتیا ده چې موږ په کان کې دی او یو والی او د وزیر په شمول باندې دا وی فاسادو چې دا ګزار شنو ما یو غوول ما نه شول نو ما ته هم په ټلیفون باندې او هم په نفر پر اړیکل باندې ما ته دا تاسو جامې راکښې دي چې کته او لږین ته یو مالي دوری ما یو خپل ژوند واره نه ځي ته ما اوس یې راځي په دارم کوم دی او لیک مونږ نه شي په خبرې نه ما اوس
دا ژورنالیستانو د تر نړیواله اداره چې مخری په نیویارک کې دی وایي چې دوی کڅه هم دقیق ارقام نه لري چې څومره کسان به په 2015 میلادي کال کې له افغانستانه تښتیدلی وي خو دوی ګوري چې په دوامدار ډول له افغانستانه د زیاتو خبریالانو د تښتي خبرونه خبريږي او په دې ارتباط دوسیه چې دوی ته ورسیږي د زیاتېدو په حال کې دي د ژورنالیستانو د ملاتړ په دې نړیواله اداره کې د آسیا د چارو مسؤل رابرټ ډیټس ازادي رادیو ته په یو ایمیل کې وویل چې له افغانستانه د خبریالانو د تیښتې ستونزه ډیر ښه حل نه لري د دې سپوینه د ژورنالیستانو د ملاتړ د نړیواله اداره نه غواړي چې له افغانستانه د خبریالانو تګ او د مطبوعاتو د کارکونکو د تیښتې مسله زیاته سي نو له دې امله له هغوی سره هیڅ ډول مرسته نشي کولای او یوازې کولای شي چې په خپل په افغانستان کې د امنیت لپاره مرسته ورسره وکړي په پټیټ سویل موږ غواړو چې خبرالان په افغانستان کې د خطر لسیمي په هر وی خو نه غواړو چې دا خبرالان له افغانستانه وتښتي دیت سویل دا ستونزه شحال نه لري کنشمیر افغان خبرالان د دیت له دې نظر سره موافق دي دی وایي په افغانستان کې په نږدې راتلونکي کې په وضعیت کې د بیساري شوالي امکانات ډیر نازک دي او ستونزې د زیاتېدو په حال کې دي د مجیب خلوتګر په وینا د امنیت خرابوالی هغه اساسي دلیل دی چې پر اساس یې د افغانستان ځوانان او د مطبوعاتو کارکونکي د تښتې په حال کې دي
یکی از پایه‌های اساسی دموکراسی و مردم سالاری همان داشتن آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در یک کشور است.
شغلی خلوتگر لازادی رادیو سره په مرکه کې وویل موش په تیرای ونی ملسیزه کې په افغانستان کې د آزاد و مطبوعاتو په مرسته د دموکراسی لپاره یو لوړ ژغ پورته کړی وو خو کله چې زموږ د مطبوعاتو تکړه کارکونکي تښتي دا ژغ کمزوری کېدلای سي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
تورجان د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه لیکي زما نظر دا دی چې له طالبانو سره سوله ډیره ښه ده نه جنګ په جګړې باندې قراري نشي راتلی حکمت حماس د هلمند له نادری ولسوالۍ څخه لیکي سوله باید له افغاني طالبانو سره وشي پنجابیان او نور بهرني طالبان باید په جنگ وځپل شي عبدالرحمن له کندهار لیکي کړي سولې خبرې تر اوس مهال قوي شي او نظام هم دغه شان او نظامی هم دغه شان روان حالت روان وي ان شاء الله نتیجه به ښه وي محمد یاسر خطیب له فارا څخه لیکي نظر میداله چې په زور باندې هیڅ کله سوله نشي راتلای
د
دا استاسو تو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتسواتل شمیره لاری مراسته ولی ول تاسو می وحیل کهو چه پیغامونه لندو لکی او وازی ولکی چه منگو که ولشو در تا درست ای ولولو لتاسو طولو مننه. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. دا ځل مو د ژوند په شیبو کې د افغاني دودیزو خوړو ډنډکۍ او غوربندۍ شولې په اړه څېړنه کړې ده.
ډنډکۍ وریځې غټي وریځې چې ورته وایي دا په میو کې می ور قسم ته څوک ورته ماش وایي دا می ډېرې ورځ نو دا بیا اور لاندې کوي ترې.
خو اوس اتنیمې بجې دي. یو ځل بیا اسدالله الدین ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر راز استفاده د منلو نه ده. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یانای وایي چې د 2015 میلادي کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستانه وتلې دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د جمعې پر ورځ د آسیایي لوبو د تروالۍ په پیل کې خپله لومړنۍ لوبه له عربي متحده اماراتو سره وکړي. د ایران بانکونه د پیسو د انتقال له نړیوال سیستم یا سویفت سره بیرته وصل شول. د امریکا پوز وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د نغدو پیسو د ساتلو پر ځایونو د امریکا پر مشرۍ هوایي بریدونو دې ډلې ته په سلګونه میلیونه ډالره تاوان رسولی دی. د سوریه مرکز دمشق ته نږدې د معظمي الشام محاصره شوې سیمې ته د مرستو نهه لارې ورسېدې. عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو د بغداد په لویدیځ کې یو پوځي هلیکوپټر رانسکور کړی چې دوه عمله او د وسلوالو ځواکونو یو غړی پکې وژل شوی دی. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان له مسکو څخه د لیدنې پر مهال د روسیا او اروپا د ښو اړیکو غوښتنه وکړه.
له اسدالله الدین نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا .com. دغه راز د ازادي راډیو خبرونې د ویبپاڼې له لارې هم صاف یا وازي اورېدلی شي. ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه هم صاف او وازي اورېدلی شي. د ماخام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي، په ترکیه کې د وروستیو ناامنیو له حاله مو خبرو. د ترکیه په مرکز انقره کې موټر بم چاودنې 28 تنه ووژل او تر شپېتو ډېر ټپیان کړل. د پیښې تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ترکیه په مرکز انقره کې د پوځیانو یو مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې د موټر بم چاودنه وشوه. په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي. د دې چاودنې ږغ لوړ و او د ښار په لرې لرې سیمو کې خلکو واورید. پوځ وایي چې چاودنه تیره ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې هغه مهال وشوه چې د پوځیانو یو موټر په یوې څلور لارې کې ترافیکي اشارې ته ولاړ و. د چاودنې له امله شاوخوا یو شمېر موټر هم وسوځېدل. د ترکیې د سریعظم رسیال نعمان کرتول موس تیره شپه رسنیو ته وویل چې چاودنې ملکیان او پوځیان په نقشه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر قربانیان پیژندل شوي او هڅې روانې دي چې نور هم وپیژندل شي. د چاودنې په ځای کې چې هر څه ترلاسه کوو څېړو یې. تر اوسه معلومات نه لرو چې دا برید چا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلي هم نه دي، خو د دې برید مسؤولان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي. د ترکیې حکومت پر رسنیو بندیز ولګاوه څو د وژل شویو او ټپي شویو کسانو عکسونه او فلمونه وانخلي. ترکیې چارواکو وویل چې دا یو تروریستي برید دی. په انقره کې له چاودنې وروسته د ترکیې سرجاسم احمد داود اوغلو چې ټاکل شوی و د ماښام خواته بروکسل ته ولاړ شي خپل سفر وځنډاوه او له امنیتي چارواکو سره یې یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړه. بروکسل ته د ترکیې د سرجاسم د سفر له لغوه کېدو سره هغه غونډه هم ځنډنی شوه چې پکې د 1200 اروپایي هیوادو مشرانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته د کډوالو د تګ پر ستونزو خبرې پکې کولې. په ترکیه کې په وروستیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې پکې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوي دي. د ترکیې په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال له وروستیو راپدې خوا امنیتي تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخت شوي دي. د اکتوبر په 10مه په انقره کې په یو چاودنه کې 103 کسان وژل شوي وو. بیا د جنوري په 14مه په استانبول کې په یو ځانمرګ برید کې د جرمني یو لسکر سندویان وژل شول. د دې بریدونو مسؤل داعش وګڼل شو او لدی چاودنو پرته د ترکیه په جنوب کې د دوو چاودنو مسول کوردی بیلتون غشتون کې یاد شول. ترکی چارواکو په روسیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دوغو کسانو غشتل په استانبول او انقره کې چاودنې وکړي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries in the world. لاوروپا تر امریکا
لریاکشن
منتخب بودا
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سے سب سے زیادہ
لا آسیا تر آسترالیا
بیر
آزادی رڈیو واوری اوزان خبر کرے.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسی او بشری حقوق وی بل خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټوله خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیر مننه. اصلا دیگه شک نشته چه دولت مکلفیت لري چې د جرایم په وړاندې باید مبارزه وکړي. خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. د دې په خاطر چې بېګناه کس تر عدلي تعقیب باندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه دا درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون د اوم مادی سره سم تقریبا د شل نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنوالا مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډیر مننه. احمد زی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نشي دی په دې باندې وپوهېږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکی دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولی. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکی مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل ووایي چې د په سبب دلیل باندې دی نیولی دی. بل د غیر قانوني د نیونو نه دی باید مسؤلیت ولري. دی یعنی اده نیونه باید په هغه مواردو کې چې د قانون تجویز وي باید ونیول شي. یعنی په خپل سر هغه مواردو کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت دا چې کله که پولیس یا امنیت یو کس نیسي یا د سنوالي کې تر تحقیق لاندې دده دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیر سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کېږي د پولیسو لخوا یا د امنیت لخوا، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو که چا ډېر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبینی شوي دي، باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کېږي، کشفی ارگان نه که پولیسی کسان والی دا مکلفیت لیده چه کورنه پا گیدن که ایده بخاطر چه پا کورنه که اگه آرامش دو کورنه لمن زدی لینی بی که چه ده او کس ده او کورنه او غره ده پولیس لخوانه نیولکی گیا ده امنیت لخوانه مکلفیت ده پولیس او ده سنوالی پا مجموع که ده طول و کشفی ارگانو اگه دن داده ده چه باید ده کورنه پا گیدن که کلا که او شخص ده او جرم پا تور نیولکی گی پولیس او سنوالی مکلفیت لیده چه ده اگه طول خبری واری ده دلائل واری ده اگه یعنی ده ده زمینه مساعده شی چه دغه په آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کې چې د باندې باندې ولایي چې دی سکوت کوي، اسناد وړاندې کړي، د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګیږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یاستن، په یو بل ولایت یو چا سره وي، په یو رسمي دند کې وي، د ته داسې مینه مساعده شي چې باید دی ثابت کړي چې دی په دغه ورځ کې دغه جرمي پیښه شوې ده، اصلا په کابل کې په کابل کې دای نه و دای. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیګونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوزه موجودیت من سره نشي کومواله اعلان شي او سنوالي او د کشور ګمنه باید په پرخ ټنی بنده دا ووډي د سکوت د استفادې حق وکړي. یعنی په دې باندې مجبور نشي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی وکړي یا بیان وکړي. آ سره چې د پولیسو لخوا نه نیول کېږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، دای حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي. یعنی برخمن ده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیوون کی کس، یعنی د مزنون او د موتورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اق سکوت باید درناوی وشي. کچېری او کس نیول کیږي مزنون یا توران کس د غسیم د مروج جبه سره بلاتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیسو لخوا نیول کیږي، د حق دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته، کشفی ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، هغه دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي، د وینې د شوبونه، یعنی پاره شیبو کې چې دای نیول کیږي، د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایي حکم باندې محکومي کې دای حق لري چې د خپل د دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې لنی وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بل اخره پولیسي بیا سپاري سنوالي ته تحقیق کوي، په دې باندې بیا دلایل راټولوي، کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل، او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزای وخته، نو په محکمه کې باید د دې شخص محاکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې کچېر یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصي عنایت لري، قاضي ورسره شخصي عنایت لري، دای یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړ، دا وکیل مدافع د دې په خلاف عمدن د دې په ضرر عمل کوي، دای کواشی چې حق دې لري چې دا رات دې په خاطر کله چې قضایی جلسه دایریږي په اول مرحله کې رئیس جلسې قضایی تورن کس نه وای چې ته په دغه ترکیب د هیئت قضایی او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اونل لري د قضایی آیات تبدیلیږي دوسه بل قضایی آیات ورکول کیږي دې په خاطر چې د سر شخصي برخورد ونی شي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په اومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیش بینی شوی دی دا د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو د سیستمه به تاکر مریض راغی.
آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا
قدرمون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زای صاحب د ورستی بشتونی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه راځي وي دي
کله چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه وی توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفي او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره یعنی سمون لري وسم هغه سرغړونه چې په هغه پیمانه چې په خواوي اوس نشته ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کادري معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته ولایتونه چې عملا اوس په دولتي واکمنۍ ضعیف ده او جګړه روانه ده البته د دفاع وکیلان نشته یا په ډیرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورن او کسانو ده چې د قانون په ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په ټاکلي وخت کې د محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په هغه ځمی دونی میاشتې د جنایتو په دوسیه کې سنوالي سلط لري تمدیدو سره او سلور میاشتې دیګون کې محکمې ابتدایا او استیناف سره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پیتی شوی دی ولی دوی سنوشت لا ټاکل شو نه ده ځکه یلمن یم د یو بشری حقوقو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلین نورم د افغانستان حفظ او قانون سره سمون پیدا کی ترسو په عدلی او قضایی ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې به ګناه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړی هغه د قانون منګول ته وسپارل شي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مالسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې تاسو به حتمی د ډنډکی او غوربنده شولې نمونه اوریدلی وي او ښایي خوړلې مو هم وي دا د افغاني ټولنې هغه دودیز خواړه دي چې ل سلګونو کلونو را پدې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري او د یوې ځنګړي جغرافي پوری اړیکه پیدا کوي. ډنډکه د لوی پکتیا اړوند سیمو کې دودیز خواړه او غوربندې شوله د پروان ولایت د غوربند سیمې پوری اړوند خواړه دي چې په افغاني ټولنه کې ځنګړي شهرت موندلې دي. موږ نننې خبرونه هم دغه دوو ځنګړیو دودونو ته ځنګړي کړي. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو ورتونکو د نړۍ ټولې سیمې د ځانګړي دودونو ترڅنګ ځانګړي دودیز خوړل لري چې د خوړو بیا د غسیمې په نوم او یا غسیمې د دغه خوړو په نوم د شهرت لوړ پوره ترسيږي. ډنډکای چې د لوی پکتیا اړوند سیمو دودیز خوړل دي د مهال دی وات په بیلابېل سیمو کې خلک ترې استفاده کوي او هڅه کوي چې د یخنۍ په موسم کې ډنډکای جوړ کړي. د خوست ولایت اوسیدونکو زمرد خان منګل سره مو د ډنډکی په اړه خبرې کړې دي. نو موري وایي
ډنډکای وریځي غټي وریځي ورته وای دا پومویو کې مې ورکسم دا څوک ورته ماش وای دا مې ډیر ورچی نو دا بیا ورلاند کې ترې خې وخټي خو جوشو کې او بیا دا خپل کلکوالي وخی خپل کلکوالي چوخی بیا دا راوباسي چې کله روي استلې بیا نو یو څو وخت کې دی چې دا توخه مو دا شاین پورته شي بیا کینی هغه بیا په مخصوص سمسه باندې موږ ته سمسه وای ته په چمچا وای په دې باندې عیارې جوړي یا پومانس کې حوزه جوړی دا غسه ډنډ جوړی په دې ډنډ کې مخکې وختونو کې البته چې ما ولیدل دي جام به کې فوډ پکې په دې جام کې به کورت او غوړی او دا شانه چور خپل پور کې دا شې په خو دا په یو غټ دی کې مې ځان ته پخېږي یو رې مې جوشکی چون مې ډیر کله کې دی نسبت وریځو ته دا غټ وریځو ته وریځ ځان ته پخېږي بیا چې کله دا وریځ نرماله وخدو مې پخې شي بیا سره یو ځای کیږي بیا په یو دیګه چول کیږي بیا شمشپ کې وهل کیږي او څو سره مخلوط شي سره ګډ وډ شي وخت په وخت او باندې مثلا ټیسټ کې سکی یو لګان موږ ورته وایو نه فېګم تاسو ورته لګان د دې لګان هغه تقریبا 15 شپک کسان دي چاپیره کېدای شي کینی په دې کې راوباسي یو څو وخت بریګدي سمسي باندې سمئی کله برابر کو د کې ډانډ ورکې په دې کې کیږي بیا په سره سواده تر کې
د ډنډکی په خول ځنګړی مهارت لري او د خوړو ځنګړی طریقه لري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو محمد ظاهر سره مو مرکه کړي د اوریدلو بلنې درکو.
تقریبا 15
کلنی د ډنډکی له څو وخت نه د تاسو په منطقه کې دود ده؟
د ډنډکی خو له پخوا نه دود ده په دې منطقه کې په پکتیا کې خوست کې پکتیکا کې په دغو ولایتو کې لري له پخوا نه دود شوی لري واشت
پاره لیک معلومات را که لکوم شاینو نه پخیگی
سپینی غاٹی ولیدی مئی سرگڑیگی دا گڑی پخیگی بیا دا ڈنڈکای ډیر کلک دس نیوی لکه شولا دا دمر کلک وی بیا دا په یو خانک یا په یو ظرف یا په یو کاسه کې یا په لوی لوهی کې دا لدیګینه اچي بیا ځینی خلک د قرتو سره خوري ځینی خلک د چرګ ټینګ شیروا جوړ کی د غو سره خوري ځینی خلک بیا د وړو سره خوري ځینی خلک بیا د سمستا شدو سره خوري شدو وبره تر غریب یا هغه منس کې یو زوال جای جوړی یا پیغه کې د شولیا چی یا کورتا چی یا ټینګ د چرک شیروا چی کله چې ګوله جوړی بیا په دغه غو پوري کوي بیا هغه خوري
دا پخلی خو معمولا د میرمنو کار ده دی پخې تاسو څنګه کوم وخت هم ډنډکای پخ کړی
نه خو میرمن چې پخې خو موږ هم کومک ور سره کوو ورته ولاړی ګورو چې دا سخر پخې کی سخر جوړی
تاسو په کور کې ډنډکای څومره د کورنۍ د غړو خوښيږي
دا نو مزاج ندی طبیعتونه دی د کورنۍ ډیر غړي رنه کوي خو کوي
د اضافت لنګان څنګه دا په یو تاسو کې چول کی
دا مخکې خو دا د لرګي غټ خانکونه ورته ویلې دغه کې به خلکو خوړل اوس په غورو کې اچي خټه ورېزم ګورته وي چې هغه هم د ډنډکی ته ورته ورېزي د مو سره د ورېزو سره به ګډه په خولې بیا چې موږ تاسو دا وطني کشري نه دي چې هغه ځین خلک مختلف شیان لپاره استعمالوي نو دا کشري به په ودو کې دا به ډکل بیا په خو کې وختل دا به دومره کلکل په ګوتو باغه چرا کول را ګراول ډیر په تکلیف به غدي یو کا پریزي را ډوړي جوړول نو کا خلک به خو غړي به ور سره ور کول یا کورت خو به نو دغه شی وچی وریږي به د ځین خلک به راتلل دغه کشري باندې به څوک مړي دغه به تلل ا څوک به چې نوی راتلل ا بدل ته کې ناستل خو چا بل اسنه منزل چا بنه منزل اکثر الکان باندې به چې مال کو چې کله به خبر شې دلته واده ذاتي براغ لاس به نه منزل ورته په کشري باندې کې ناستل ځان به مړ نو یو وجه کله ګوته را کاش کړې په دې کشري کې نو لاس به چې منځلې نه و دې کشري یو طرف بل طرف به خل ګردونه پاتې شو نو مخکې دغسې زندگی ساده وه هغه ورې باندې به ډېر خلک راتلل او اوبه خوړل او تلل به خلاصې دې باندې
د خوست اوسیدونکی زمرد خان منګل بیا وایي چې اکثره وخت ډنډکی په ځانګړو مراسمو کې پخیږي او کله کله که د نورو سیمو میلمانه د دوی کور ته راځي نو دوی ورته ډنډکی پخوي. ښاغلی منګل وایي چې د ډنډکی په برابرولو کم مصرف راځي. کله چې ملګرو ته میلمستیا کوي نو ډنډکی ورته پخوي او ملګري هم د همدغو خوړو غوښتنه کوي.
میرمنو ته خو بیخی اسانه وه، ځکه اسانه وه چې که د نور شیان تشریفاتي شیان او دا چکنی او دا پیروني او دا سالات او دا څه شی څه شی کنه په دې باندې ډېر وخت مصرفیږي لګیږي څو کسان پکې بوخت دي، ولې د وریجو دیګ ته یو کس کولی شي چې هغه تیارم کې او هغه برابرم.
دی وایي چې د ډنډکی برابرول یوازې د خوړلو او خوند اخیستلو ګټه نه لري، بلکې د خوړو یو ډول ځانګړې ټولنیزه ګټه هم لري.
که درته ووایم چې د نورو خوړو په پرتله ما بیخي زیات په دې خوښیږي، هغه اجتماعي خواله چې پکې د ټول یو ځای سره کېني نو ډېر خوبیانې دي. دغه غټ غټ اجتماعګانې کېږي، غټ غټ پروګرامونه کېږي، د دې په خاطر باندې چې څه ستونزې څه مشکلې څه خبرې هغه حل شي، یو د حل لاره پیدا شي. دا د ډنډکی د حلقه یا ګرد چاپېره راتاویدل او دې باندې خبرې کول، په دې باندې ځینې موضوعات شریکول، ځینې خبرې فیصله تصمیمونه نیول، دا ډېر بهتر اړخ دی. ډنډکی ډېر ښه فرصت دی، ډېره ښه موقع ده د دې دپاره چې خلک حلقه شي سره کښېني، دا کورنۍ سره کښېني، بالاخره نږدې څنګ په څنګ سره کښېني، نو په دې کې خبرې کول او په دې کې تصمیمونه، په دې کې بعضې موضوعات چون د نورو حالاتونه چې په نورو حالاتو کې کېږي دلته ډېر اغېزمنتیا ډېری.
50 کلن ملک ګلزمان کوچی وایي چې دوی هم د ډنډکی خوړ ډېر برابر کړي، خو د دوی د پخولو چاره بیا د لوی پکتیا د خلکو سره لږ څه توپیر لري.
د خاورې کټوي وي، د خاورې کټوي دا به زنانه و باندې کړلې، وروره اور به یې تې لاندې کړې، دا پچې او دا ترخې به م تې لاندې کړلې برلې، دا به م چې اور کړو ښځه بولو جانه دا چمچۍ پکې وښله، بیا به م کورت ورته وسولو، کورت به م وسولو کنه، دا د خاورې دي غمي غوندې تیږه لروب دي، هغه به م وسولول ساعتي ور جانه، کورت به م ښه ټینګ وباسم، بیا به م د مېږو غوړي په باندې واچول، داسې داسې مړۍ به م تېنه وښلې لکه کندو څنګ داسې څو غونډاری واړي. تا د خدای یو ورځې راولي، تا ته زه پخه کړم نو تا ولا چې وای چې دا مامار ورځ راته راکوه.
اوریدونکو، تاسو د ډنډکی په اړه واوریدل. یو بل ډول خواړه چې غوربندې شوله ورته وایي دا لغټ وریجو او یو شمېر نورو موادو برابرېږي. دا چې دا څه ډول خواړه دي د غوربند اوسیدونکی محمد عاطف فقیرزاده یې په اړه وایي.
غوربند ډېر خواړه لري، تر ټولو مشهور یې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او د افغانستان نه بیرون هم چې کتابونه د افغانستان د خوړو په اړه لیکل شوي دي، غوربندې شوله ده چې هلته غوربند کې په ځانګړې بڼه پخیږي، او خصوصا چې کله میلمانه له بهر راځي دا ورته ډېره پخیږي، او تر څنګ یې کورنۍ هم په خاصو ورځو کې دا شوله پخیي، او خاصه شوله ده. په غوربند کې هم د غوربند شولې په نوم یادیږي، او په کابل کې هم هېواده بهر هم ما اورېدلی.
د غوربندې او نورې شولې ترمنځ څه توپیر دی؟ د پښتنه هم راته ښاغلی فقیرزاده ځوابوي.
توپیر ډیر دی. نورې شوله معمولا هغه توکي او مواد، خوراکي مواد چې په غوربندې شولې کې سره ترکیب کیږي او ځای کیږي، هغه په نورو شولو کې نشته. معمولا د وطني وریجو نه ګټه اخیستل کیږي. وطني وریجې ځکه چې دا ډېرې خوږې دي، او تر څنګ یې می د دننه ګټه اخیستل کیږي، او نورې مصالحجاتو نه هم ګټه اخیستل کیږي، لکه سپیرکۍ شوه او ځینې نور شیان هم دي چې بیا په سر یې میاو سره اچول کیږي. معمولا نوره شوله دا شیان نه لري، خو قربندۍ شوله دا شیان لري، او دا معمولا ځکه چې دا نور مواد ورسره ترکیب کیږي له کلکه هم وي د نورو شولو.
د فقیرزاده په خبره چې د غوربندې شولې لپاره په اوس وخت کې له غوښې هم استفاده کیږي، او د دغې شولې د لا خوندورتیا په خاطر هڅه کوي چې له بېلابېلو مسالو کار واخیستل شي. کابل میشتی اسرار الله نوابی چې اصلا د پروان ولایت دی، د غوربندې شولې د پخولو د طریقې په اړه راته غږېدلی. هغه وایي
بخول طریقې داسې خبره ده، د اول د غوښه بخار ورکوي شي، شوروا غوندې هغه جوړ سي، به لغنه ترکاري به واچوي، به ورژې به واچوي، د حبوبات به واچوي، ټولې به زمیمه کوي، به لغنه ټولې یو واسې مکس باندې دای به جوړ سي، بیرته په غوړې باندې کشیدل شي، او ورته چکای او نور قورمه ورسره زمیمه کیږي. تورې مرچ ده، سورې مرچ ده.
د غوربند له اوسیدونکو سفی بلانه پوښتلی چې ولې د غوربند شوله ډیره مشهوره شوی او په اوس وخت کې د دا ډول خوړو بازار څه ډول دی؟
د غوربند شوله چې دا ډیره دغه مشهوره شوی ده چې دا ډیر خوند لري او ډیر دغه ځخه هغوی چې پخې زیات شیان پکې اچي لکه مرچ او دا بعضې شیان پروتین زیات شیان پکې اچي او ډیره خوندوره راځي. بیا هغه ځای چې دغه د شوله په نور ځای کې هم هغه خوند او مزه نه لیدل کېږي لکه نور کسان چې وایي چې شولې غوربندي ده هغه هغوی ډېر دا کوي خوښوي د نور ځای کسان ولایتو کسان او زموږ په سیمه کې زیات رواج لري خو اوس هغه رواجونه چې مخکې و اوس هغه نشته.
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت ترې ملګري د مېلمستیا په وخت د غوربندي شولې د پخېدا غوښتنه کوي.
درنو اوریدونکو، زموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامېږي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1420، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.